آزادی رادیویی مجله.
عزتمن او اوریدونکو سلامونه می و منی او مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر عبدالواحد نظری د ونری جشن د پایل پاړه راته غږیږي.
دا بار مو دا و پیچل چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو.
د رڼا کلنۍ مشاعرې رپورټ
دا چې وایي چې هڅه ټول نه دي دا ټول د شاعرۍ د وسیله
لاندې کایت او په ادبي باس کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې تمثیل څنګه او څو ډوله دی. پیل د ونۍ له فرهنګي خبرونو کوو. همایون هیواد راوروي.
تیره دوشنبه د هنر جشن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پیل شو. په هغې غونډې کې چې په همدې مناسبت د ملي تیاتر په ریاست کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معینې سعیدې مژګان مصطفوي د جمهور رئیس پیغام ولوست. په پیغام کې د هیواد هنرمندانو ته ډاډ ورکړل شوی و چې د دوی هنر به پالل کیږي، ځکه هنر د فرهنګ عمده برخه ده او د یوه ملت هویت څرګندوي. په دې جشن کې چې یوه اونۍ به د افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې روان وي، د هنر د ټولو څانګو آثار به نندارې ته وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې د دې جشن په اړه مرکه هم اوریدلی شئ. د نامتو ناروېژي انځورګر ادوارد مونک یوه تابلو د پله په سر نجونې د نومبر په 14مه په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شوه. دا تانوی پانی په حواله مونږ د 19مې پیړۍ د ورستیو او د 20مې پیړۍ د لومړیو مخکخ اکسپریشنست انځورګر دی. تر دې وړاندې د یو بل اثر چې چیغه نومېده په 2012 میلادي کال کې په نږدې 160 میلیونه ډالر لیلام شو. د ده د پله پر سر نجونې انځور چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شو، په 1902 میلادي کال کې انځور شوی و. اټکل شوی وو چې دا انځور به په څه باندې 50 میلیونه ډالر لیلام شي. دا انځور لومړی پلا په 1909 کال کې په 1 میلیونه 800 زره ډالر پلورل شوی وو. وروسته په 2008 میلادي کال کې په نږدې 1.5 میلیونه ډالر پلورل شو. دا دغه انځور د اخیستونکي یا پیرودونکي نوم نه دی ښودل شوی.
تیره دوشنبه هنري جشن د افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې پیل شو. د دې جشن په اړه مې د اطلاعات فرهنګ وزارت له سلاکار استاد ډاکټر عبدالواحد نظری او لیکوال او هنرمند اسماعیل اړم سره مرکې کړې دي. پام ورته راړوم. نظری صاحب، دغه ورځ هر کال په افغانستان کې تقریبا لمانځل کیږي، د دې نننی نندارتون په حیث کې یو څه راته ووایاستئ.
بله، موږ په افغانستان کې معمولا هر کال د میزان د میاشتې د تالی د میاشتې شپاړسمه د هنر د جشن په نامه، د هنر د ورځې په نامه لمانځو. سږ کال هم که څه هم په دې کې یو څه تاخیر راغی، په خپل وخت مو نه سوای کولی چې دا جشن ولمانځو، ولې دا بار مو دا وپیچله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو. او دا جشن به نه تنها دغه نندارتون او دغه موسیقي اواز چې تاسو اورئ، بلکې دا به په ټول افغانستان کې په ټولو هنري مؤسساتو انسټیټیوټونو کې او په مرکزونو کې دا جشن لمانځل کیږي او دروازې به خلاصېږي چې عادل لیدونکي ورسي د دوی د هنرونو سره آشنا شي. نو د دې ورځې څخه شروع تر یوې هفتې پورې به دا جشن په افغانستان کې ان ټول هنري مؤسسات به خلاصي او نن یې افتتاح اول ورځ ده.
د سینما او د تیاتر په برخه کې هم په دغه نندارتون کې څه کوي؟
بله، په دې کې د سینمایي پروګرام هم ځای پر ځای شوی دی او تیاتر به هم وي.
یوه نیوه کچې کې د تیاتر په برخه باندې کې چې تیاتر متاسفانه په دې تیرو کلونو کې هغه سي فعال نه دی.
نه یوازې تیاتر فعال نه دی، بلکې زموږ کلتور د فعالیت څخه لیدل دي، زموږ فرهنګ د فعالیت څخه لیدل دي او د خلکو د سترګو څخه پټ دي. نیوی نووس نو نه مسد مدادی چې په دا ټول هنري برخو کې موږ خپل ستونزې لرو، ځکه د دولت د خوا څخه یا د مسؤلینو د خوا څخه دی هنر ته هیڅ نه پاملرنه نه ده سوی. دا د خلکو د ذهنو څخه د خلکو د سترګو څخه پنهان دی، پټ دی. په ټوله ساحو کې د هنر دغه ستونزې موږ په تاسف لرو. په تیاتر کې څه ډېر په سینما کې هم دا شی دی. اوس په سینما کې اوس دولتي فلم موږ نه دی جوړ کړی په دغونه کلونو کې، په داسې حال کې چې وخت دغه افغان فلم کې چې اوس ته د کال شپږ هنري فلمونه جوړېدل، شلو څخه زیات مستند فلمونه جوړېدل، تر پنځوسو زیات اخباري فلمونه جوړېدل، فلمونه دوبله کېدل، فستیوالونه دایرېدل، ولې موږ په د اخرو څو کالو کې کوژم په لاسو کالو کې یا کم زیات تر اوسه پورې یو دولتي فلم نه دی جوړ کړی. په دغه منظور هم و چې موږ غوښتل چې یو وار بیا د خلکو په اسانو کې د خپل کلتور په هکله، د خپل ژوند په هکله، د خپلو ارزښتونو په هکله د خلکو سره بیا یو وار مخامخ ودرېږو. البته ډېر څه به مو نه یې کړي، په دې کې شک نشته، ځکه چې شرایط داسې راغلي دي چې باید څه ونه شو کړي، ځکه ډېر دغه کارونه چې په هنر کې شته دا امکانات غواړي، تشویق غواړي، ترغیب غواړي، د دولت د خواښې د خلکو سره کومک وسی. اکثره ډیر مصرف لري، مثلا یو فلم جوړول تاسو ته معلومه ده چې ډیر مصرف لري، پس د کونډې زوی څخه تاسو معلومه ده چې بیا داسې فلم پر پرده نه کوي چې واقعا د خلکو سترګې روشانه کړي، چې څه د خپل کلتور په اکله، د خپل ژوند په اکله په څه وویني او څه خوند ځینې واخلي.
آرام صاحب، تاسو د انځورګرۍ د نندارتون ته راغلي یاستئ، مهرباني وکړئ راته ووایاستئ چې کوم اثر مو ډیر خوښ شو.
تاسو ګورئ چې هلته بیلتون استاد او رباب دغه په لاس کې دی، په غېږ کې ده، نور ملګري ورسره او نور چې دلته ګوري دا زمونږ دا د کوچانو دا کوچۍ د مخکې اوښان هم شاته او په یو دشته کې روانه همداسې تازه کتلو یو نو د خواته ګوره چې د بسکشۍ هغه دی هغه د لوبې نو ولاد سړی نشي ویلی چې دغه به خوښ شو. هر یو یعنی قابل دی.
آرام صاحب، نندارتونونه په معمولا ډیر کم جوړیږي په افغانستان کې، په کابل کې مخصوصا. په دې حیثه کې مو نظر څه د داسې نندارتونونو جوړېدل څونه نقش لري د ذوقونو په وده کې، د هنرمندانو په تشویق
کې؟ پخوا دې شیانو ته ډیر زیات ارزښت قایل کېده، او یو هنرمند ته، هنر ته اوس وختو کې دومره هغه څه چې و یعنی نه ده. اوس هم د دې خلکو کور ودان چې دغه مسایلو ته فکر شو.
په پخوا کلونو کې څنګه و؟ د پخوا کلونو راته ووایاستئ چې څنګه و د هنرمندانو تشویق، څنګه و دغسې نندارتونونه؟ اوس دغه کوم نندارتون چې ده دغه د تیاتر یو مرکز ده په کابل کې، متاسفانه موږ هېڅ تیاتري نندارې نه لرو. دا څنګه و په پخوا کلونو؟
یعنی تاسو باور وکوئ چې دا اوس هم خبرې نه شم کولای چې دېش یا درې دېش کاله بعض دلته داخلیږم او دوستان وینم، یا هنرمندان وینم، یا انځورګران وینم، یا د دې آثار وینم، نو زما سترګې ډنډیږي له اوښکو نه چې ولې زموږ په هېواد داسې یو حالات راغی. دا داسې یو ښایسته تالار و چې یوه شپه به هم خالي نه و دی، یو نمایش نه و دی، همیشه په کې پروګرامونه و، همیشه دلته بس هنرمندان راتلو، سیلبین راتلو، تماشاچیان راتله. پخوا وختو کې نو حتی په ولایتو کې موږ داسې نندارتونونه درلودو.
کورم ادان
مهرباني، تاسو نه مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په 22مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو، د کابل پانتون استادانو، محصلانو، د مدني ټولنو غړو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په پیل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر اته کلن فعالیت خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د کال غوره فرهنګیالۍ او شاعرانې معرفي شوې. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې غونډې ته ورغلې، رپورت لري، دا اوریدلو بلنه در کوم.
د لړم د میاشتې په 22مه نیټه میرمن ټولنیز ادبی بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په ایډیټوریم کې ترسره کړه. په مشاعره کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استادانو، محصلانو، شاعرانو، لیکوالانو او له ولایتونو څخه راغلو میلمنو ګډون کړی و. غونډه د قران کریم په مبارکو آیتونو پیل شوه. د پرانیستي وینا په لړ کې د میرمن بهیر غړي او په پارلمان کې د خوست د خلکو استازي اغلی ساحری شریف میلمنو ته ښه راغلاست وایه، او د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لاندې خبرې وکړې.
د درنو استادانو په اجازه خره خلاص کوم ټول دوستانو راکټه او درناوی کوم درته. سره د دې چې د یو ولایت او په مجموع کې د افغانستان د استاد په توګه په پارلمان کې وظایف مې زیات او مهم دي تاسو دې باندې پیږی، مګر دغه نه زیات بهیر تاسو په لاس کړ کړي بهیر سره علاقه لرم، د بهیروالو سره علاقه سره ورنیچلم تش لاس تر دې دمه پورې تاسو باور وکړئ چې موږ خپل فعالیت د ناست نه د استقلال لسې د فرهنګي خونې نه چې منلی صاحب شاهد دی او زموږ د دې ورځ نه تر دې دمه پورې زموږ همکار او زموږ مشارک دی د دې نه هم رانیولې بیا تر دې دمه پورې هیڅ نه وه امتیازات مادي امتیازات د چا لخوا نه دي ورکړل شوي البته معنویات مو ډېر زیات دي ځکه داسې شخصیتونه لکه منلی صاحب لکه سهار صاحب د نور فرهنګپال او فرهنګیلي ټول زموږ په څنګ کې دي او هغه فرهنګي فعالیتونه د جنګونو په منځ کې ول هغه تشه ده چې د خویندو په برخه کې خصوصا د پښتنو خویندو په برخه کې موجوده وه تقریبا تر یو حده پورې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دا تشه ډکه کړې ده.
په غونډه کې پوهان لطیف بهان، استاد نجیب منلی د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادانو، بریالي باجوړي، استاد رفیق رفیق، استاد لال پاچا ازمون، استاد اجمل خکولی او یو شمیر نور استادانو ګډون کړی و. په ادبیاتو کې د ښځو پر رول او د میرمنو د ادبي فعالیتونو په حق له استاد اجمل خکولی خبرې وکړې.
خزه اوس خبره لرم، مثلا ما زه چې کړه د افغاني فرهنګ کې د خزو په ونډه او بیا په ادبیاتو کې د خزو په ونډه باندې دغه کوم فکر کوم، نو دوه ډېرې مهم خبرې زما ذهن ته راځي. یو د اپلاتون خبره ذهن ته راځي چې هغه وایي چې ښځې ته کماغومره شرایط چې سړي ته اماده شوي دي همدومره شرایط ښځې ته اماده شي، نو سړی ښځه هېڅکله نه په استعداد کې دغه نه سړي نه کمه نه ده. اوس موږ که په اپلاتون په دې خبرې په رڼا کې خپل فرهنګ ته او خپلې ټولنې ته ګورو نو ډېر وروسته پاتو. اوس چې زه پر خویندو ته افغانی فرهنگ کې ګورم نو موږ وینو چې زمونږ ښځه ډېر بې جرأت ده، خو دا جرأت غواړي. زه هم یو ښځه دا جرأت وکړي چې په شعر وایي او فرهنګ ایجاد کړي، نو دا کومه بیلاري نه ده. مثلا مشاعرو کې زه وینم چې ښځې ډېر په نظر باندې ګډون کوي که نه، او دا دې بل هیڅ شامل نشته، صرف دا ده چې جرأت وکړي بس. اوس چې کله جرأت وکړي او کله خپل خبره وړاندې کړي او هغې نه وروسته دا ثابته کړي چې زه هنر ایجادولی شم او زه یو فعال او مثبت نقش لوبولی شم، نو تر دې وروسته بله مهمه خبره ورته دا ده چې هغه خپلو ادبیاتو باندې یو انتقادي نظر وکړي. مثلا زمونږ ادبیاتو کې تر ډېره هغه د فیمینیستي ادبي زاویه که ورته وګورو تر ډېره نارینه زاویه مسلطه ده، نو دغه زاویه ماتول غواړي. په کار ده چې موږ خپلو مشکلاتو ته د خپلې زاویې نه وګورو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اوس په دغو دوو خبرو کې زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر ډېر کار کړی دی. مثلا دغه هم یو ثبوت دی چې دلته راغلی او زمونږ د محصلینو سره په ګډه باندې دا مشاعره جوړوي او دوی هڅوي چې مثلا په فرهنګي فعالیتونو کې او په ادبي فعالیتونو کې ونډه واخلي، نو انشاءالله که خزبن پول او خزبنه طبقه جرأت وکړي نو په افغاني فرهنګ کې ډېر فعال نقش لوبولی شي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل میرمن ادبي بهیر د ښځینه ادبیاتو په برخه کې یو عملی ګام دی او هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده وه دوی ډکه کړې ده.
دغه بهیر چې کومې هڅې پیل کړې دي دا به زموږ د افغاني ادب په پیاوړتیا کې یو عملی ګام دی. موږ تر اوسه پورې نظریاتي خبرې ډېرې لوستې ډېرې لرلې او د یو څو ښځو نمونه په دې تاریخي بهیرونو کې یادوو چې د ګوتو په شمار دي، یو یا دوه، دوه یا درې. له دې اخوا موږ دغسې یو بهیر نه لرو. له ښه مرغه له څو کلونو را په دې خوا چې دغه بهیر پیل شوی دی، نو زموږ هغه تشه چې وه هغه ډکه شوې ده. نو تاسو ټولو ته مبارک وي چې دغه تشه ډکه کړه. یو وړاندیز لرم، هغه دا کېدای شي چې په ولایاتو کې هم دغسې بهیرونه وي او ستاسو په فعالیت باندې پیل شوي وي. لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځېږي. او څه خبره داره چې زموږ کلیوالې خویندې میندې دا هم په دې بهیرونو کې راګډې شي، انشاءالله چې دغه بهیر به کامیاب وي. دغه بهیر به هغه کومه تشه چې موږ لرله هغه رښتیا هم نور هم په خپلو هڅو باندې او دغسې غونډو له لارې ډکه کړي. خوشحاله چې تاسو پوهنتون ته راغلي یاستئ او په پوهنتون کې دغسې غونډه کوئ. موږ هم له تاسو سره د یو همکار په توګه همیشه به داسې غونډو کې درسره حاضر یو.
میرمن ادبی بهیر نږدې اته کاله کېږي چې د میرمنو لپاره په ټولنیزو او ادبي برخو کې کار کوي. د میرمن بهیر غړي په اونۍ کې یو ځل سره راټولېږي او په کاري او ټولنیزو موضوعاتو سربیره د بهیروالو په شعرونو او لیکونو نقد او کره کتنه هم کوي. د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په هکله اغلی ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او ورپسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډۍ ویلو ته وار ورسېد.
وای دیدن د ګلو پیمانه ده، نه به ترې مور شي نه به وتړې کارونا
کی دیدن پلی گدر تراشا زب منگے پلاکو رو رو دکھو ما
باز دے پلاو لمخ یوسا چی گلابی مخ دے پستر گوروی نما
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبي بهیر غړو پکې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو دریو نجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د عابدې سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسو رابولم د عابدې سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. مسکا ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړی ده او د ټلیفون له لارې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون کوي، رڼا کلنۍ مشاعرې ته راغلی وه او شعر یې دوهم مقام وګټه.
اول خو ټولو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. وایي لکه باورا غوندې لمنه چې د ګل ونیسي، لکه باورا غوندې لمنه چې د ګل ونیسي، داسې ګلونه چې مې سنډې د ورپل ونیسي. او غداران ګوره پښتنو باندې داغونه ایږدي، غداران ګوره پښتنو باندې داغونه ایږدي چې پېښور ترې نه راپته کړو کابل ونیسي. او د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم، د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم، او چې لاس شي بس شي نو پارې مې د چارګل ونیسي. او جانان زکیف ته نه ګچلی زما تورې زلفې، جانان زکیف ته نه ګچلی زما تورې زلفې، او لکه باغوان چې ترېنه لاړ شي باغ بلبل ونیسي، او زما سینه کې ننوتي هلته کور جوړوي، د یار غمونه دروازې مې د ګلګل ونیسي. او د بوراګانو له دې مینې نه به څه ووایم، یو ګل چې مړاوی شي لاسونه به د بل ونیسي. مسکا د ګل سره د ګل سندرې څه ته وایم، جانان ګلاب چې زما زلفې ته سنبل ونیسي. ډېره مننه.
او همدارنګه کبرا عزیزي چې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده، په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام خپل کړ.
ټول محترم حاضرینو په اجازه یو غزل د دې تاسو ته وړاندې کوم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه، چې مخترا مغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څله وایې، په تور شپه د غم کیسې نور راته څله وایې. ناسته د عشق په میخانه یم، ډک جامونه راکړه. د عشق سونه دې په نثر کتابونه ډک کړل، نن خو د نظم په امې څو غزلونه راکړه. په اور د هجر د پخه کړم لاس در ومینیسه، خواږه د مینې په شکر لږ شربتونه راکړه. بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم، بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم. راشه په غاړه مې د ګلو امیرونه راکړه. زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کومه، خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړی چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي، چې په سږنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر له غړي محمودې تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د اغلې تقوا ځواب و.
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې ترڅنګ او د راپورونو د اورېدلو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالی وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کېږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه یې چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالی شوله، او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې درنا مشاعري ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړي تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته موږ همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې واردونه ورکړل او وستایل شول.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوز ده نکل وارده ده زل وگمه جبار خیل ده و بوتبا و زاهد نکل وسته. وگمه وای پا ده نکل که پتا و خکار پیغامو نشته چه هر چوک باید خپل لار پکی و باسی. رازه ورته وگ بشو.
بوتبا او زاهد اوونه بو یو وخت په سوروګا کې یو بوټ به وچی ویسونه می ویسو دنګ او پیاوړی سره د خپل خزي او ماشومان سره په یو جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یو ورځ یو بوټ زاهد راغی او ویسو ته یو ویل، زه ګومان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډیره بده ده. ویسو ورته وویل، که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبور وای چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشې واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسي. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنوونکو توضیحاتو په بوډبه باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کوو. بوډا زاهد و مسلمانانه یې ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. له بده مرغه ویسو له ځنګله څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړ. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه، میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه، ته به راواخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته، را ولاړ شو. ورته یې وویل، ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجي یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری ککاری واورید. یوه کیدړی ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړۍ له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننوت، ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي، چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څنا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هېر کړل، او د چمن د قاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو لنری آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمه د ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهوې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبي همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت یې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. د ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتېدلې. ویسو وغوښتل چې پسې راپاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه وو. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي وو، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو، له ځنګله راووت، خپلو پټو ته راورسېد، خو جونګړې ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د ده د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهرباني انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدا نن وروسته له غرمې له کوره راووتم، ولی اوس چې دا دی ماښام دی، جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونی ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسوی، نو ستا د اولادونو اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول، او په ژړغوني غږ یې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د ښځې او اولاد نفق مې هېره کړه. ای مشر بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړیو ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجی یاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبي بحثونو په لړ کې مو تیره اونۍ د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاتې کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبي تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حصه کې مې یو څه راته ووایاست. معمولا موږ د ډرامو په حصه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېره مننه. مناسب موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یوه عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي، د تخیل جامې دي. هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز او سیمبولونه، د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تیرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي یا مونږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پیژنو هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصرو له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غځېدلې استعاره. مونږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې مونږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه مونږ په عامو خبرو کې وایو پلانایز مرای دی، دې خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمرای سره یو ډول ګڼل شي. بل ډول تمثیلي تشبیه ده. په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوی تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پوهېدو کېږي، تعبیر او تاویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي صاحب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې لپاره دلیل ویل شوی وي. دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلی تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلی شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستمو په ژوند د شاه مقصود د تسبو خیال و د لړم په لکه. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکه د شاه مقصودۍ تسبو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل ده، او اوله خبره چې دی د ادعا ده. د ډول تشبیه تم تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلی وي، او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي. د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شاعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې مونږ وایي چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دا د شعوري شاعرۍ، یعنی شاعر یوه نظریه کوي. مثلا مونږ وایو چې د استاد پسرلی مخکې شعر مونږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کال اور نږدې شوم چې خبرې شم له حاله. دې شعر کې مونږ ولیدل چې استاد پسرلی دې شعر په مرسته یوه نظریه د آزادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلیږي د حیواناتو په واسطه، یا د طبیعي عناصرو په واسطه، او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي، یا طبیعي عناصر وي، یا مرغان وي، یا انسانان وي، د ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي، د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغې کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کېدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیلا او دمنا چې ورته وایي، دا به بهترین مثال وي.
بلکل، زمونږ په ادبیاتو کې کلیلا او دمنا چې اوس بلل شوی د عربي ادبیاتو څخه، دا بهترین نمونه ده. پارابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي. او په فابل کې پېښېدونکې پېښې چې وي، هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پارابل کې چې کومې پېښې اجرا کېږي، هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کریکټرونه وي، اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي، او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کیږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وي چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خو خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی، په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کریکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپل راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه بهي دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لستون کې برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی، مشبه پټوي د لستون کې سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم وایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو لپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړي مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یاره سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې، چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوق چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي، چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا، چا پوروړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړهخه بس له آوازه یې بوسه اخیسته، د تلیفون په دغه وچ مزي کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان، ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر مونږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزي یو ناست، الوزو لرې زوراښکارې جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې، مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا په چلتیا تشریح کوي، دا د ټلیفون د مزي سره تشریح کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وعدې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي، مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، هغه لمر ته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي، هېڅ د دې نه نوي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو باسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر مونږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شایخ خپل وایي چې مونږ هم داسې مرغان یو، مونږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې د استعاري بڼه لري، شایخ خپل پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم، په هغه کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی، زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کو شیرونو درنه کړي، رنگ بایللې زنګ وهلې، ځینه وبلونه او جوټونه یو تر بل دي خوړل شوي، څوک می خونو ورتم کړي، څوک په پړیو تړل شوي، کوچوان ګوري لوی لار ته خوله یخ سره دیګ دي، بدلوي لاس کله یو کله بل پترخ کې کیګ دي، لا په خړه وړه کور نه وګی تګی راوتلې، لس چکر خکته پورته پسورلې پسې تللې، اصل د غوړی ور بشي دی ډوډې لا اس غوړی، احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پورې تړلی خاص دای ګڼي بدمرغه د آس قدم کګلی د پولیس اختار روان کړ بیا دې نه ووینم دلته په زړې بګۍ د شهر کړ سرټیټې خپل وبل ته. په دې شعر کې استاد د یو بګیوان او د یو آس په اړه خبرې کوي. دغه آس بازار ته راوتلی منډې تړلی وایي بګیوان خو تر ماښامه زه شی نه ومونځي او په اخر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې آس ته د بازار نه وباسه ټول خار دې ورباندې بدرنګ کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریندېږي تر دې تمثیل باندې شایي چې آس زمونږ د ړندو غوښتنو سیمبول وي زمونږ لندې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ استاسې مجبوریتونو ته نه ګوري زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي او دای خپلې غوښتنې لري د مونږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وایي دغسې وي. آس د ړندو غرایزو او د ړندو غوښتنو سیمبول دی. بوډا چې دی یا بګیوان چې دی د مخ په زوړ عمر سیمبول دی. هغه وخت کې چې مونږ مخ په زوړ شو او حالت مو دغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري خو بیا هم دی وړو ګټه نه لري دغه ګټه وټه د دنیا په اندغه دنیا د چ مزدور پوری تړلې دی وړو دوړه د دنیوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی. پولیس چې مونږ تختار را کوي چې د دې خرنوزه د کې دشي د مرګ سیمبول وي چې مونږ ته وایي چې نور نو د بازار په تاسو باندې بدرنګ کیږي ځان وباسې یوه خواته. یو مدي استاد پسرلی مخې شروع په تمثیل کې خپل نظریه وایي. په دې تمثیل کې دا خپل نظریه نه وایي خپل خبره تر ژبې لاندې کوي. دا سیمبولیک تمثیل دی. ممکن ما چې کوم تعبیر ورنو کوي دا یوازینی تعبیر هم نه وي کېدای شي ځینې لوستونکي بیل بیل مختلف تعبیر نه ورته نه واخلي. دغه تمثیلونه سیمبولیک تمثیلونه وایي.
ورته ودان ډاکټر
ډېره مننه اومه.
سہرا کی پخکاروں روا یو گلاب میں بلاڑو لد پرکید خیستا خندا سہرا کی پخکارو دیو مروا یو گلاب می ولا ڈولید پردید خیستا خندا سنتا پائی پالا شان دم گلی بد نصیبا رخ د زلفو د جانان ند چانیا سپینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بم گل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان حلق غل شان مسکے شو غی خان مان
چهرا بشی تنها.